پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنمو، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دوی چې دي د سپیرفایټ دي، یعنې د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېله خمیر مایع نور ټوله فنجان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي، یو د بل سره تاو سي، جالته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسی دوی منځته راځي. کچیرې د خارجي صدمات پر دوی ورسي یا کیمیاوي توکي، یعنی پر دوی باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخې ته د سوالو برخې ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډوله ده واضح کړئ. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړئ. او دریم سوال ډبرګولی یا ګل سنگ څه شي دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمن به یاست. شنو لاسته نه هم ټولګي و دریم لوسته. په تیر څپرکی کې مو دا یادونه وکړله چې زموږ د هم ټولګي چې د هغه ټولب د بدن پر سیستمونو باندې ولاړه ده. او ورسره مو د بدن یو سیستم چې هضمي سیستم هم پیژندې چې څه ډول هضمي سیستم، یعنی کله چې خواړه خولې ته ځي د لاړو لابیا غدې په واسطه او د غاښونو په واسطه ټوټه کیږي او د مرې په د لارې څخه و معدې او کولمو پورې ځان رسي. او دا رنګه مو چې څه ډول جذب د مثال هضم چې دی په میده په کولمو کې سرته رسیږي. راځو په دې څپرکي کې موږ او تاسې په دې باندې ځان پوه کوو چې څه ډول موږ او تاسې تنفس کوو، ساه اخلو. که چېرې موږ او تاسې متوجه سو موږ کولی سو چې مثال څو ورځې اوبه ونه څښو او بیا هم خپل ژوند ته ادامه ورکړو، او یا هم که چیرې څو ورځې یو دوې ورځې خوراک ونه کړو بیا هم موږ خپل ژوند ته ادامه ورکولی سو. مګر که چیرې څو دقیقې تنفس ونه کړو، ساه ونه اخلو، زموږ ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې څپرکي کې راځو موږ او تاسې د تنفسي سیستم په غړو باندې پوهیږو، د دوی دندې چې هر یو څه دنده سرته رسي او اهمیت باندې به هم پوه سو. زموږ درس به د یولسمې صفحې څخه بیا تر اتلسمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی موضوع مو د تنفسي سیستم جوړښت دی او دندې دي چې په هغه کې به موږ او تاسې زموږ کوم تنفسي سیستم چې دی په هغه کې د پزې تشه، کومې، حنجره، وچه غاړه، قصبة الریه او سږي شامل دي چې دا ټول به موږ په تفصیلي ډول سره د دې جوړښت وپېژنو او د دې دندې به هم پوسو چې هر یوې کومه دنده سرته راځي. رسیه لومړی راځو د پزې تشې ته چې د خپل تنفس سیستم چې دی هغه د پزې د تش څخه چې کیږي را شروع کیږي. موږ وایو د پزې په تشه کې چې د هغه نری ورشتان دي چې د سیلیا په نامه سره یادیږي، چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې هم د سیلیا په اړه ویلي و چې دا بڼو ته ورته جوړښتونه دي چې حرکت کوي. د پزې په داخل کې دا ورشتان وجود لري او د دوی سره چې دي لزجي مایع وجود لري چې دغه لزجي مایع ورشتان د دې لامل کیږي چې کوم میکروبونه دوړې خاورې د چیش سره د هوا سره چې کله داخليږي هغه چې کې پاک کی. یا هم مثال دغه میکروبونه چانه یې تر څو یوازې هوا چې سی و سږو پرې ورسیږي. د پزې د تش څخه کوم هوا چې چانه سوې ده، پاکه سوې ده، هغه تر کومې پرې رسیږي. اوس نو راځو کوما وایو. کوما چې د هغه موږ وایو که چیرې ستاسې په یاد دي په تېر هاضمي سیستم کې هم موږ ویلي وه چې کومې حلقوم ته د خوراکي مثال د خولې لاره هم خلاص ده، د سترګو لاره هم خلاص ده، د غوږو لاره هم خلاص ده او تنفسي لاره هم خلاص ده، چې په داسې کې یو کوچنی ژبه وجود لري چې کله موږ تنفس کاږو دا کوچنی ژبه خلاصیږي او زموږ کم هوا چې ده یا کم غذا چې دي هغه چې ته ځان رسي حنجرې ته ځان رسي او که کله چې خوراک کوو دغه ژبکې کوچنۍ ژبه چې ده چې کیږي د تنفسي لاره بندوي تر څو خواړه و تنفسي لارې ته داخل نسي. که چیرته تنفسي لارې ته داخل سي د تنفسي لاره بندوي او د ټوخي او حتی کېدای سي د تنفس د بندېدو لامل هم وګرځيږي. د کومې څخه چې کله هوا تېر سي چیرې ځي و حنجرې ته ځي. حنجره چې د موږ وایو قصبة الریې چې کی مثال حنجره چې د موږ قصبة الریې او کومې چې کی سره نشلی چې په دې ځای کې هم صوتي پردې وجود لري چې کله په دې ځای باندې کم هوا یا تنفس چې موږ کاږه هغه پردې باندې مشلی د دې د عضلاتو انبساط او انقباض د لامل کیږي چې صوت جوړ سي او غږ جوړ سي. موږ وایو دا کوم پرده چې د هغه د سیګریټ او چلمو په څښلو سره څکولو سره د دې هغه کوم پرده چې د هغه تخریبې دی سي او هغه ته زیان رسیږي. ورپسې راځو قصبة الریې وایو. قصبة الریې چې ده دا هم یو د تنفس کولو یو نال دی چې د حنجرې څخه چې کوم هوا تیریږي هغه و چیرې ځي قصبة الریې ته ځي. او موږ وایو دې ته چې دی په انګلیسي کې ترخیه وایي او د هوا د لیږ یو بله وسیله ده چې زموږ دا کم سږي چې دي هغه د حنجرې سره چې کوي وسلې او د دوی ترمنځ راځي. په خپل قصبة الریې کې چې دی دوی خپل دوی اساسي دندې سرته رسي. یو موږ وایو چې هغه چې ده د هوا لیږ دی چې د اکسیجن په شمول هوا د ستوني څخه سږو ته او د کاربون ډای اکساید په شمول هوا د سږو څخه بهر ته لیږدوي. او دوهم اساسي دنده چې ده هغه د هوا پاکوالي په دی کې چې دی نازک ویښتان سیلیا وجود لري د دې په مخاط باندې چې دوی چې دي د کوم میکروبونو او ذرات چې راځي هغه چې کوي چانه یا پاکیه. او د دې جوړښت موږ وایو چې دی غزروفي جوړښت لري یا کربوندو کې څخه د کم جوړښت دی جوړ شوی دی. او د چې د دوی چې د قصبې په خلاص ساتلو کې چې کوي مرسته کوي او د دې داخلي سطح چې د هغه د مخاط په واسطه پوشل شوی دی او دوی تقریبا د 2.5 سانتي متره په شاوخوا کې قطر لري او 11 سانتي متره هم چې دی اوږدوالی دی. قصبة الریې چې د هغه په دوو برانشونو باندې ویشل کیږي چې یو برانش یې شیز سږي ته یا هم راسته سږي ته او دوهم برانچ یې دی هغه چپه سږي ته ځي پای ته رسیږي. اوس نو راځو ورپسې بله موضوع چې مو ده هغه سږي دي. راځو سږي هم چې کوو د دې دندې او جوړښت په تفصیلي ډول سره زده کوو. موږ وایو چې سږي چې دي هغه سفنجي ډوله ارتجاعي چې دي بالونونه دي چې د سینې په قفس کې د زړه دواړو خواو ته چې لري موقعیت لري. راسته سږي چې دي هغه درې برخې یا درې لوبونه لري او چپه سږي چې دي هغه کوچنی دي ځکه چې دا دوهم برخه چې ده چې شي کوي ځای ورکوي تر څو زړه چې شي په هغه ځای کې سم قرار واخلي او دی چې دی تر حجاب حاجز لاندې قرار لري. په سږي کې چې دي د برانشیلونو په نامه علامت چی دی کوچنی جوړښتونه دی وجود لري چې دغه کوچنی جوړښتونه چې دی هغه په هوایی کڅوړو باندې پای ته رسیږي. هوایی کڅوړې چې دی زموږ د کم سږي چې دی هغه اساسي واحد دی جوړښتیز واحد دی چې تقریبا هوایی کڅوړې زموږ او ستاسې د جلد سره کچیر موږ په نظر کې ونیسو زموږ د پوستکي 50 برابر دی. کله چې موږ د هوایی کڅوړې چیکو خلاصې کوم په هوایی کڅوړو کې د چې د غازاتو تبادله صورت نیسي، اصلي تبادله چې مثال کوم هوا چې موږ کوم تنفس چې موږ کړی دی کوم غازات چې د پزې له لارې سږو ته تللي دي هغه څه چې کوي چانه‌یي او اکسیجن د وینې په دوران کې شاملې چې اکسیجن د وینې د دوران سره د بدن و ټولو اعضاو ته چې سي ولېږدول سي او د بدن د اعضاو څخه کوم کاربون ډای اکساید چې سوي دي راټول سوي دي هغه څه کېږي و زړه ته او د زړه څخه و سږو ته راوړل کېږي څو چې سي تصفیه سي پاکسي چې دا هغه څخه کوم اضافه غازات چې دی هغه چی کیږي خارجيږي او پات اکسیجن بیرته د وینې جریان سره یو ځای کیږي. ورپسې راځو د سږو وروسته موږ او تاسو په دې باندې ځان پوښتو چې د تنفس عملیات څه ډول سره رسیږي او د تنفس عملیات موږ او تاسو شوي ور موږ وایو چې تنفسي عملیات چې د هغه د هوا د داخلي دلو او د هوا د وتلو یا هم د هوا داخلي د انسپایریشن ورته وایي او د هوا وتل چې اکسپایریشن ورته وایي څه عبارت دی. موږ وایو کله چې موږ هوا چې کیږي داخلي چې په هغه وخت کې د چټر پنجرې چې دی په دغه داخل کې حجم چې کیږي ډیریږي او داخلي فشار یې کمیږي چې په دې سره موږ وایو مثال کله هوا داخله سو مندار خبره دغه داخلي فشار چې کیږي راکمیږي او د ټټر حجم چې کیږي راډیریږي او برعکس کله چې موږ بیرته سات شکو خارجو په دغه ساحه خارجېدل چې د څه وخت صورت نیسي هغه وخت چې بیرته د ټټر د حجم چې سي کم سي او داخلي فشار ډیر سي یعنی کله چې پر داخلي فشار ډیر سو هغه د سر څخه هوا چې کیږي خارجېږي چې موږ وي تقریبا یو بالغ انسان چې دی هغه په یو دکه کې د 12 څخه تر 16 زلو پر چې کوي سا اخلي چې تر ټولو مهم عملیه ده چې د انسان ژوند په دې سره چې کوي دوام کوي. ورپسې راځو د وینې په واسطه د غازونو لېږدول وایي لکه څرنګه چې موږ او تاسو وویل کله چې د اکسیجن چې یا مثال کوم غازات چې موږ تنفس کړی دي هغه کوم چې چانس ولا یا پاکس ولا اکسیجن د وینې په دوران کې چې کیږي داخليږي د وینې په دوران کې د هیموګلوبین په واسطه یا هم د وینې د سرو کرویات چې هم چې کیږي په سرو کرویات کې هیموګلوبین وجود لري چې دغه په واسطه چې کیږي د اکسیجن موږ د بدن ټول اعضاو تر سوال کیږي چې په دې باندې موږ دا کوم فعالیتونه چې سرته رسو زموږ حجره چې د میتابولیزم د عملیه د پاره د چې لري ضرورت لري ورس او بل دند دا چې دا کوم زموږ په بدن کې کوم اعضاو دي په دې کې دغه وینه کاربون ډای اکساید چې کوي راټولوي او د پلازما کې د محلول په ډول سره اول چې کوي زړه ته لېږدي کله چې زړه ته ولېږدول زړه د اطراح د پاره تصفیه د پاره سږو ته لېږدي چې الته به چې کیږي په سږو کې مثال صافیږي او که اضافي کاربون ډای اکساید چې دی هغه خارجي او اکسیجن بیرته د وینې وجریان ته داخليږي. نو راځو د تنفسي سیستم کې موږ ځینې معمولي ناروغیانې وایو چې په انسانانو کې رامنځته کیږي. لومړی راځو والګ یا هم کامن کلچر ته وایي دا ناروغي چې د یو وایرس لامل رامنځته کیږي چې د راینو وایرس په نامه سره یادیږي او د دې چې دی مثال د دغه زکام عادي زکام چې دی د پزې ستونی او تنفسي لارې چې کی انتانیکي په دې خپل کم تاثیرات چې دی راښکاره کوي چې د دې له عمله ځینې وخت ستونی درد ټوخی لرزه او ځینې وخت لږه تبه هم لږه لږه بوش سره او ځینې وخت په اند انسان په بدن کې د ستړیا احساس راځي او د نرمۍ احساس هم کوي چې موږ وایو د دې وایرس چې دی په هغه وخت کې رامنځته کیږي یو چې دی د هوا په تبدیلې دو په وخت کې او ځینې وخت چې دی یو انسان د معافیت سیستم کمزور ووسی په هغه وخت کې والګي پر هغه انسان باندې خپل تاثیر جراچی. نو د دې د وقایې د لپاره باید همیش موږ د ډیرو مایعات څخه استفاده وکړو د مثال د چټلو شان څخه لیري ووسو په یخه هوا کې خپل ځان وپیچو او د مافیت سیستم مو باید شیکو قوي کو. همیش قوي لرو چې د شو غذا په خصوص مشکوات خپل مافیت سیستم قوي کو. او د دې د په اکل چې مثال درملنې کو د هغه د پاره باید موږ ډیر مایات وچو، لکه مخکې چې مثال ګرم چای دی، سوپ دی، ډیر اوبه دی. همدارنګه باید ډیر استراحت وکړو، چیرې ډیر پرمختګ وکړي، یعنی ډیر شدید سو، یعنی د اوو څخه تر لسو ورځې هغه میانه حد دی چې په انسان کې دغه عادي زکام. که چیرې تر دې اضافه سو، بیا باید موږ د درمل څخه یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، د درمل څخه استفاده وکړو. ورپسې راځو بل ناروغي چې رامنځته کیږي، هغه د انفلونزا ده، چې موږ وایو دا هم تقریبا والګي ته ورته ده، او موږ وایو چې تر والګي یو څه کمزوره ده او په انسان کې ډېر سخت تبه راولي، تر والګي ډېره قوي ده. یعنی په انسان کې چې راوړي سخت تبه راولي چې ډېرې درملنې ته ضرورت لري، او باید دغه انسان چې دی ډېر استراحت وکړي او ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ورپسې راځو توبرکلوز وایو. توبرکلوز چې دی دا یو ډېره سخته ناجوړي ده چې د دې څخه حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او موږ وایو توبرکلوز چې دی د بکتریا له امله رامنځته کیږي چې د بدن پر ډېرو برخو لکه نخا، غدې، همدارنګه سږو چې کوي اغېزمن کوي. او په دې کې کوم علایم چې ډېر وخت ښکاره کیږي، اوږدمهاله ټوخی، د سینې درد، تبه، او ځینې وخت شینوالی، ستړیا او کمزوري ورسره، او د اشتها کمښت چې کله اشتها کم نسی ورسره وزن هم چې کیږي په تدریجي ډول کمیږي. چې دا توبرکلوز چې دی ډېرې جدي درملنې ته ضرورت لري چې باید په ښه ډول سره درملنه وسی، ډاکټر ته مراجعه وکړي او کم درمل چې دی هغه په ښه مناسب وخت سره وخوري. او په کوچنیانو کې چې دی د وقایې په ډول سره د بي سي جي واکسین ورکول کیږي، چې دا مخکې د دې چې مثال هغه ناجوړي پر ډېر قوي سي دی چې کیږي دا واکسین د دغه وایرس چې کله راځي هغه بیا چې کوي ورسره جنګیږي او له منځه وړي. او دوی چې دی ډېر وخت د ککړو شیدو، ککړ کالیو، او همدارنګه ککړو لوښو له امله هم چې کیږي رامنځته کیږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او ټول موضوعات مو نوټ کړي وي. تاسو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو، ټول خپل په کتابچو کې نوټ کړئ. لومړی سوال: په سږو کې د غازونو تبادله په څه ډول سرته رسیږي، بیان یې کړئ. دویم سوال: هوا له کومو لار څخه سږو ته ننوځي، په ترتیب سره یې نمونه واخلي. دریم: د والګې او انفلونزا ترمنځ توپیر څه شی دی، واضح یې کړئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست. شروع غلاست اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینې وویل چې هغه له وایرس څخه تر بکتریا پورې وه. نن راځو پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلي، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریامو هم وپیژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وو، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندید، هغه جوړښت مو پیژندی چې د کیپسټ په نامه پروټینی پوښ په واسطه د دی ډي این ای او آر این ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفحې څخه تر 20مې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده، یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډله ییز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده هغه موږ وویل چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چی دی د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مگر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتسو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مگر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذب پښو باندې حرکت کوي. کاذب پښې چې شي، یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمي خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلي جوړښت لري چې د دې په واسطه دوی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شي راوځي، د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمیرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکۍ او فلاجیل په واسطه حرکت کوي، او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچني جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمیرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دا ورکولی سو، چې دا خپل پلازموډیم چې دی هغه د ژوندۍ موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټول پیژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پیژنو چې ملاریا چشته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، راځو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدی هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر 8-30 باده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2 اویا ساعته باده، سال 2 اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2 اویا ساعته باده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې 8-30 باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري، چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي، چې یو یې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې بیا زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي، دغه پلازیټونه چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشه د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو ځیګر ته ځان رسوي، کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دي ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا که چیرې ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چی میتروزیټونه چې دي میروزیټونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیټونه باندې اوړي، او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دوی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپله په پروتستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دوی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېره سوي، په هغه ځایونو کې څه کیږي؟ پیدا کیږي. ازو د الجی بنی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي ځینې څو حجروي دي، او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 60 متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکي سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي. یعنې موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې راځو ډولو ته بیې راسو، لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي او خپل په ځان کې